په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجې شوه د شاهین بنری ما تاسو ته په دغه یو ساعت خبرونه کړکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې رولین راپورنو تفسیرې لرو. زمونږ ونیزه خبرونه تاندې هلی به هم اورې. خړومبې د بریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه اورو.
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي له پاکستان سره په تیرو دوه نیمو کلونو کې د سولې خبرو ګټه نه ده کړې. په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ لخوا لنن څخه د پښتو درې ورځنی نړیوال سیمینار پیل شوی دی او په مکسیکو کې د راغلي زلزلې د مړو شمیر اوس لږ تر لږه 210 ته رسیدلی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي له پاکستان سره په تیرو دوه نیمو کلونو کې د سولې خبرو ګټه نه ده کړې. ولسمشر اشرف غنی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په نیویارک کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. نوموړي یو ځل بیا ویلي چې له پاکستان سره دا یو بې ساري موقع ده چې له افغانستان سره خبرې اترې وکړي. هغه وویل
It is a unique opportunity for the leadership of Pakistan.
Da da Pakistan da mashrtaba la para yo besara fursat de tar sola musara da rapati miras pur sar khabri wakri aw prekra wakri chup khwanai krani ba na takrarawi aw pur hagui ba barlasa kishu da janubi asia amniyat der muhim de.
ولسمشر اشرف غنی زیاته کړې چې اوس مهال د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرو اترو ته ډیره ښه زمینه برابره شوې ده. د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه خبرګون مخته نه دی راغلی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د پاکستانی پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدا کاته کړی دی. د پاکستانی پوز د عام اړیکو څنګه په خبره کړی خبر پاڼه کې لیکلي دی چې دا لیدا کاته د چهارشنبه په ورځ تر سره شوه. خبر پاڼه لیکي چې په ملاقات کې د امنیت په ګډون پر یو شمیر دواړخیزه چارو خبرې اترې وسوې. د خبر پاڼې په لیکنه د جنرال قمر جاوید باجوا او حضرت عمر زاخلوال لخوا په دواړخیزه همکاریو کې د ورو شوالي پر رامنځته کېدو هم ډاډ وښودل سو. په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ لخوا لنن څخه د پښتو درې ورځنی نړیوال سیمینار پیل شوی دی. د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزای د سیمینار پرمنستونکي غونډې ته په وینا کې وویل چې د پښتانه کلتور څرګندوي چې دوی له ترهګرۍ او نسل پرستۍ لري خلک دي. هغه وویل پښتانه باید پر خپل خاوره د امن لپاره په ګډه کار وکړي.
د پښتو متل دی که غر لوړ دی په سر یې لاړ دی. راسی مونږ په ګډه دا لوز وکړو چې موږ به په خپله خاوره امن سوکالی او خوشحالي راوستلو دپاره هر ډول سختونو کې په هر ډول سختو کې د امن د سفیر کردار ادا کوو.
د پښتو اکیډمۍ مشر سید خیر محمد عارف په دې اړه مشال اړې ته وویل چې په دې نړیوال سیمینار کې به په امریکا کې د 11 سپتمبر له ترهګریزو بریدونو وروسته د پښتو ژبې ادب او کلتور پر فکری او تخلیقي یون بحثونه کیږي. د افغانستان ولسمشر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د هند له بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج سره لیدا کاته کړې. د چهارشنبې په ورځ تر سره شوې دې لیدا کاته کې دواړو لورو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي په سیمه کې د امن لپاره ګټوره بللې ده. ولسمشر اشرف غنی او د هند د بهرنیو چارو وزیر همداراز د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ پر پراختیا هم خبرې وکړې. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما ژمنه کړې چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په مالی او تخنیکی برخه کې مرسته وکړي. دا خبره د یوناما سیاسي مرستیالي پرنیل دهلر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري رابلل شوې غونډې ته وکړه. په دې مشورتي غونډې کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو استازو د مدني ټولنو غړو او په کابل کې د یو شمیر سفارتونو استازو هم ګډون کړو. د یوناما سیاسي مرستیالي د راروانو انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ او ویل چې ډاډمن او شفاف انتخابات یو مهم ګام دی چې افغانستان د ثبات پر لور بیایي. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په راتلونکي کال کې ترسره شي. په مکسیکو کې د راغلي زلزلې د مړو شمیر لږ تر لږه 210 ته رسیدلی دی. د مکسیکو د ولس ساتنې ادارې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په مړو کې د زیاتوالي پخلی وکړ. په دې کسانو کې زیاتره په پلازمینه مکسیکو ښار او د دې ښار په جنوب او ختیځ کې وژل شوی دی. په مکسیکو کې د سپتمبر پر 19 زلزله راغلې وه چې زور یې 0.1 ثبت شوی و. دې زلزلې ودانۍ نړولې دي. شاوخوا 2 میلیونه خلک یې له برېښنا بې برخې کړي او د ټلیفون لاینونه یې خراب کړي دي. په مکسیکو کې په 1975 کال کې هم په دې ورځ ورانوونکې زلزله راغلې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي دی اوس هم هیله مند دی چې ایران به د امریکا په غوښتنه په اټمي تړون کې د بدلون لپاره پر خبرو اترو سلا سي. دا پر دې سربیره ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني داسې خبرې اترې رد کړې دي. ریکس ټیلرسن دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ نه وخت په نیویارک کې د یاد تړون له نورو غاړو سره تر خبرو اترو وروسته یو خبري غونډې ته وکړې. نوموړي په دویم ځل د اټمي تړون هغه برخې په ګوته کړې چې له 2015 کال وروسته د ایران د یورانیمو پر غني کولو لګول سوي محدودیتونه لري کوي. دا محدودیتونه په بندیزونو کې د نرمۍ په بدل کې لګول سوي وو. ریکس ټیلرسن ویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې د تړون پر دې برخو بیا خبرې اترې وسي. دا له هغه وروسته ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویل موږ پر داسې نیټو او مهالویش سره سلا سوي وو چې موږ ټولو ته د منلو وړ وو. نو اوس دا تړون داسې څه نه دي چې ګوتې پکې ووهل سي. ولسمشر روحاني زیاته کړه چې که تاسو یوه خښته وباسئ نو ټوله ودانۍ به نسکور سي. وروستی خبر د لوبو. په کابل کې د کرکټ په روان شپږیز ټورنامنت کې نن د دویم نیمې پای لوبه د کابل بازان او بندي امیر پړنګانو ترمنځ ترسره کیږي. د کابل په الکوزی نړیوال میدان کې ترسره کیدونکې دا لوبه به د افغانستان پر وخت ماسپښین 15:02 پیل سي. د نن بریالي لوبډله به سبا د شپږیزې ټورنمنت په پای لوبه کې له مس اینک اتلانو سره لوبیږي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ به له محمد عمران څخه اورئ.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.06 روپۍ اخیستل کیږي او 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.02 روپۍ او 1.35 روپۍ. یو یورو په 1.25 روپۍ او 1.25 روپۍ. یو سعودي ریال په 23.05 روپۍ او 23.25 روپۍ. یو درهم په 23.08 روپۍ او 23.95 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او 1.85 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 308 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 309 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او ستاسو موسم حال. د موسمیات د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 ډیګري سینټیګریډ او کم نه کم 2.5 ډیګري سینټیګریډ وي. بنو کې زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 3.0 او کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9.5 ډیګري سینټیګریډ او کم نه کم 19 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسۍ حال مو اورېده. په روان خبرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اورېدئ شئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل په پاکستان بیا غږ کړی دی چې د افغانستان سره د سولې خبرو ته کینی په دغه اړه یو کار پوهای.
پاکستان سره اوس زما په خیال یو بیا مقابله سره راغلی ده چې پاکستان باندې یو بین الاقوامي بین الملی فشار هم دی چې دا کینی او خپل کور کې دنه هم سیزونه ټیکي افغانستان طرف ته. هم
د پیښور تاکال سیمې اوسیدونکو د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره د حکومت ګامونه ناکافي بللی دي.
پکار دار چې د هر هسپتال سره یو سپیشل ډینګي یونټ هغه ډیکلیئر کی حکومت. هغه صرف یو غټ هسپتالونو کې نه وړو هسپتالونو کې په کلو کې چکم دي چې هلته یو یونټ خامخاوي.
په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ له خوا نن څخه د پښتو درې ورځنی نړیوال سیمینار پیل شوی دی او نن د پاکستان او افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د امن ورځ نمانځل کیږي.
خبر دا ده چې لکه څنګه چې بعض بچی تاسو په ښکار ته نشي یا خپل ځکه څنګه چې پښتنو کې هو امن په خطر کې ښه نه شوی دی.
زموږ ونیز خبرونه تان د هیلي به هم اورې تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. روزمګړم به موضوع ته. افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته خبرداري ورکړې چې وخت ځای نه کی ول افغانستان سره د سولې خبرو ته کینی. اشرف غنی ویلي دي چې په تیرو دونی مکلونو کې د هڅې نتیجه نه دا ورکړې خو اوس ښه فرصت برابر شوی دی او لدې څخه باید اسلام آباد ګټه واخلي. په دغه اړه د احمد شیبر راپور.
د افغانستان ولسمشر په نیویارک کې ویغونډې ته د خبرو پر مهال یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې د پاکستان له دولت سره سوله پکار ده ترڅو ټول جنوبي اسیا خوندي شي. اشرف غنی دا خبره د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتو د عمومي غونډې ترڅنګ د آسیا د سولې او امنیت په نوم په یوې غونډې کې وکړه او ویې ویل چې پاکستان ته دا یو ښه چانس دی چې برابر شوی دی. دا د پاکستان د مشرتابه لپاره یو بې ساری فرصت دی ترڅو له موږ سره د راپاتې میراث پر سر خبرې وکړي او پریکړه وکړي چې پخوانی کړنې به نه تکراروي او پر هغوی به برلاسه کیږي. د جنوبی آسیا امنیت ډیر مهم دی. ولسمشر غنی زیاته کړه چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې د پاکستان له دولت سره د سولې خبرو ګټه نه ده کړې، خو اوس پکار ده چې دا خبرې وشي ځکه چې زمینه ورته ډیره ښه برابره شوې ده. افغان ولسمشر بیا وویل چې له پاکستانه پرته له نورو ګاونډیو سره یو تفاهم ته رسېدلی یو چې د منځنۍ آسیا، افغانستان او جنوبی آسیا اقتصاد څرنګه وده وکړي. د افغانستان ولسمشر بیا د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ نوې ستراتیژي وستایله. د نوې ستراتیژي له مخې په زرګونو نور امریکایي ځواکونه افغانستان ته روان شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس د آسیا د سولې او امنیت په نوم غونډې ته وویل چې تیر کال بهرنیو ځواکونو په جګړه کې برخه نه لرله، خو بیا هم طالبان بریالي نه شول، نو اوس خو یو مخته چانس نه لري چې په جګړې کې بریالي شي. ولسمشر غنی په ورته وخت کې د افغان ځواکونو هڅې وستایلې، خو دا خبره یې وکړه چې پولیس کمزوري دي. د افغانستان ملي اردو دا توان لري چې هره ولسوالي په څو ورځو کې بیرته ونیسي. زموږ ستونزه د دې سیمو د ساتلو ده. د دې سیمو ساتل د دې لپاره ګران دي چې زموږ په پولیسو کې سم اصلاحات نه دي راغلي او ظرفیت یې ښه نه دی، خو دا وضعیت د تغییر په حال کې دی. د افغانستان ولسمشر د آسیا د سولې او امنیت په نوم غونډې ته دا خبره هم وکړه چې افغانستان د آسیا سره دی. د آسیایي ګڼو هیوادونو لنډې لارې پر افغانستان تیرې شي، نو که چېرته دلته سوله ثبات نه وي، د آسیا اقتصاد چې په سلګونو میلیونه خورا بې وزله انسانان پکې ژوند کوي وده نه شي کولی.
د پاکستان او افغانستان اړیکې او سیمه کې د امنیت وزم په دغه چارو کې پاتې کیږي. په پېښور کې د سیمه ییزو چارو پوه ډاکټر عبدالشکور وایي چې د افغان ولسمشر لخوا پاکستان ته د سولې د خبرو وړاندیز یو ښه ګام دی. نوموړی وایي په داسې حالاتو کې چې پر پاکستان نړیوال فشار ډیر دی، نو دا یو ښه موقع ده چې پاکستان د خپلو پالیسیو ته له سره کتنه وکړي او د مذاکراتو په میز باندې کیني. په دغه اړه باندې زمونږ همکار اسرارالم مومند عبدالشکور سره خبرې کړې دي. دا خبرې اورو.
اشرف غنی چې کله په حکومت کې رالو پاکستان سره یو ښه شروعات کړی و. پاکستان سره اوس زما په خیال یو بیا مقابله سره غلې ده چې پاکستان باندې یو بین الاقوامي بین الملي فشار هم دی چې دا کینی او خپل کور کې دنه هم سیزونه ټیک کړي، افغانستان طرف ته هم د مذاکراتو وړاندیز وکړي. خاص کر چې د بریکس په دې میټینګ کې د چین له طرف نه چې کوم قرارداد باندې دستخط شوی دی چې پاکستان ته ویلې شوی دی چې 70 هغه تنظیمونه دي چې هغه باندې زر تر زره عملیات وکړي، نو اوس پاکستان ته دا یو موقع په لاس ورغلی ده. اگر چې پاکستان په ښکاره سره دا وایي چې مونږ د امریکایي صدر چې کوم غږ کړی په پاکستان باندې چې تاسو مطلب کله تر هغه سره خپلې لارې بیلې نه کړي، نو باید تاسو و ډېرو مشکلاتو سره مخ شئ. خو پاکستان کې دن آف دی ریکارډ دا خبرې کیږي چې پاکستان چې کوم خارجه پالیسي جوړولو والے پالیسي میکرز یا سیکیورټی اسټیبلشمنټ کې کوم خلک دي، هغوی ډېر سخت مشکلاتو سره مخ دي دا وخت چې سبق یې خاص کر د چین د دې بیان نه بعد. نو اوس د افغان ولسمشر د مذاکراتو د وړاندیز دا خبره ډیره خامه پاکستان لپاره سورغلې ده.
نو په داسې حالاتو کې چې پاکستان هم دا خبره کوي چې افغانستان د خپل ځمکه د پاکستان خلاف استعمال لیدل نه پرېږدي، همدارس بیا افغانستان هم دغه غوښتنه کوي د پاکستان نه چې د پاکستان ځمکه د افغانستان خلاف استعمال لیدل ته پرې نه ښودل شي، نو په داسې حالاتو کې تاسو څه ګوري چې آیا دا ځل چې کوم د خبرو وړاندیز شوی د افغان ولسمشر لخوا د دې به څه نتیجې مخترا شي کنه د تیر په څیر به وي؟
زما خو خپل نظر دا دی چې پاکستان او افغانستان په دغو خبرو کې نخري، خاص کر پاکستان او دا وی چې د ځمکه ته زما طرف ستا خلاف نه سنم ته زما خلاف دا ځړې خبرې. زما خپل خیال داري چې پاکستان د تیرو سو د هایر اسی چې دا کومه پالیسی شروع کړې و چې افغانستان طرف ته هم د پاکستان چې کوم سکیورټی اسټابلیشمنت دی نو یو سوچ یو دغه لرو اغه په باید د صحیح د جرړ نه ختمولو موقع په لاس ورغلی. زه دا وایم که نه اسې مذاکرات وي او بیا ما غزړی خبرې وي، ما خیال لري که بیا دې نسل کې جخیز د غرو یو
د سیمه ایز چارو په ډاکټر عبدالشکور چې زمونږ د همکار اسرارالم مومن سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تان دی هله
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
هارون باچا هنري غړی
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي. د ملګرو ملتونو 2 اویایمه عمومي غونډه د 9 په ورځ په نیویارک کې پیل شوې ده. په دې کې د پاکستان وزیر اعظم شاهد حقان عباسي او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون کوي. ټاکل شوی چې اشرف غنی به د پاکستان له وزیر اعظم سره لیده کاته هم کوي. په دغه اړه باندې نور معلومات د رابعه اکرم خان په راپور کې.
د چهارشنبې په ورځ د راولپنډۍ په جنرل هیډکوارټر کې د پاکستان پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا او اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې دواړو چارواکو دواړه خیس اړیکې د نورو ښې کولو په اقداماتو غور کړی دی. د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې ISPR لاړخه جاري شوې خبر پاڼې تر مخه چې په دې ملاقات کې د دواړو چارواکو ترمنځ په خپل منځي امورو او د سیمې په صورتحال خبرې شوې دي. بل خو د ټولنیزو رسنیو په ویبسایټ د ټویټر د لارې خپل یو پیغام کې ډاکټر حضرت عمر زاخلوال ویلي چې د پاکستان پوز مشر سره ملاقات کړی دی چې پکې په مختلفو مسلو خبرې شوې دي. د دا هم ویلي چې په دې ملاقات کې د افغانستان او پاکستان ولس لپاره د سولې او ثبات په ګامونو هم بحث شو. دا ملاقات په داسې وخت کې شوه چې 13 ورځ د افغانستان ولس مشر د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې خپل خطاب کې ویلي وو چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره پاکستان سره کار کول غواړي. د پاکستان پوز مشر سره ملاقات نه وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال په نېشنل ډیفنس پوهنتون کې خطاب هم کړی وو. خپل خطاب کې ښاغلی زاخلوال افغانستان کې د سولې او چیلنجونو په اړه رڼا اچولې وه. تیره میاشت هم د پاکستان پوز مشر د افغانستان سفیر سره ملاقات کړی وو او دواړه خیس اړیکې په معمول راوستو یې خبرې کړې وې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې له تیرې سمودې راسې خرابې دي. دواړه هیوادونه پر یو بل د وسلوالو د پټنسینو او د دوی پر ضد د کاروایۍ نه کولو تورونه لګوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
دي ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
دوستو په لومړي سر کې تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
په تیر ورځو کې د لاهور په ان ای او سلشل حلقه باندې زمینی انتخاباتو کې د خلاص مذهبي ګوندونو لخوا 11% ووټونو حاصلولو باندې په پاکستان کې اندېښنې څرګندې شوې دي. په دې کې دوه کاندیدان د هغه مذهبي ګوندونو سره تړاو لري چې یوې له حافظ سعید سره منسوب دی او بل هغه ګوندې چې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کی ممتاز قدری د پانسی پر ضد باندې کمپاین چلولو. په دغه اړه باندې ملیحا میرزاده د پاکستان سیاسي حالاتو ته کتنه کړې ده او دغه راپور جوړ کړی دی.
د تیر اتوار په ورځ په لاهور کې د ان ای یو سلشل زمینی انتخاباتو کې دوه داسې امیدوارانو په 2 او 3 نمبر رای ګټلي چې ویل کېږي تعلق یې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو سره دی. د نتایجو تر مخه اظهر حسین رضوی په 3 نمبر راغلی چې د لبیک یا رسول الله په نوم مذهبي ګوند یې ملاتړ یو، او په 4 نمبر یعقوب شیخو چې په 2012 کې امریکا د ترهګرو په فهرست کې شامل کړی و. هغه هم آزاد امیدوارو خو د ناقانونه ګرځول شوي جماعت الدعوه تنظیم مشر حافظ سعید د نوي ګوند ملي مسلم لیگ ملاتړ یې ترلاسه و. دا چې د خلاصي امیدوارانو ووټونه حاصلول او په عملي سیاست کې شاملېدو ته کارپوهان څرنګه ګوري. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر ساد وایي په پاکستان کې د انتها پسند ګروپونو لخوا سخت دریزي او د تشدد سیاست پرېښودل او جمهوري سیاست خپلولو کې سمس لا نه ویني، خو په داسې طریقو بایدونه شي لکه څنګه چې اوس په لاهور کې د زمینی انتخاباتو په وخت وکتل شو چې پکې یې په خلاصه د مدرسو جماعتونو او مذهبي مرکزونو استعمال وکړ.
چې کلم دا ګوندونه د عملي سیاست ته راځي او جمهوري سیاست ته راځي، نو دا دینه یو پیمنت اخیستل په کار دي چې هغه باندې ولیکي چې موږ د پاکستان آئین، د پاکستان قانون او د پاکستان چې نور کوم جمهوري قانون دی هغه ماتحت موږ کار کوو. او دې کې دا دي چې مدرسې او جوماتونه او مذهبي مرکزونه دي هغه استعمال به نه کړي. دا تر څو پورې چې دا نه شوي او دغه پابندۍ په دې باندې نه لګېدلې، دا یو ډېر خطرناک صورتحال پاکستان کې جوړېږي.
د دفاعي چارو کارپور ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود وای دا هر څه ځکه ممکن شو چې حکومت او اسټابلیشمنت دوی ته اجازت ورکړو چې انتخاباتو ته ودرېږي. نوموړی وای پکار نه وا چې داسې شوی وي، بلکې سما کره کتنه یې پکار وه.
ایک طریقہ کار ہونا چاہیے، ایک تو ان کے اوپر ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے. بالکل
یو طریقہ کار پکار دے، یو خوال دوی پختن باید وشی، پکار وا چی پختن تری شوی وی چی آیا دوی پر اختیار سیاسی گوندو ندی او پا اصل کے سم سیاست کول واڑی کسنگا، دا دوی مقصدو نسدی، سا قسم مینڈیٹ لدی، دا ہر سا دا اندیخنی ور دی چی لپام غورزول دا حیوا دا بقا لپارا خن دی.
اور اس کی بقا کے لیے میرے خیال میں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے.
کارپوہان وائی کر ریاستی ادارے زینی کسان پر سیاست ور گڈول غاڑی نو بائے تدے لپارا یو جامع تگلارا جوڑکڑی.
امن مینا او رورولی
پختانہ او خدائی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی، یو لیست خاورې لپاره دی، سړی سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر تبدل شي، دا زم خاورې سي حاکم پاتې شي. دی کې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو، نن به تا دې او ټاک چرتو.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ، په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی، په پښتو مړه ته بابا یان څه پخواره ځای خود.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د پیښور تکل سیمې اوسیدونکو د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره د حکومت ګامونه ناکافي بللي دي او دړکې ورکړې ده. که دوی ته د روغتیا اسانتیاوې نه ورکول کیږي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کوي. د تکل خوښه سیمو سیاسي مشرانو په سیمه کې د ډینګي ناروغۍ په اړه د حکومت سره د خبرو اترو لپاره یو جرګم جوړه کړې ده. زلان یوسفزی نور معلومات راکوي.
د جمعیت علماء اسلام د پیښور امیر او پخوانی صوبایي وزیر امان الله حقانی چې د ډینګي په اړه د جوړې شوې جرګې مشر هم دی، مشال رډیو ته وویل چې حکومت په پیښور کې د ماشی ضد سپری کړی ده، خو د سپری معیار ښه نه دی ځکه چې ماشی یې نه دی ختم کړي. نوموړی وایي چې د دوی لومړی غوښتنه دا ده چې د ډینګي ماشی د ختمون لپاره دی حکومت سنجیده کار وکړي.
پکار دا دی چې د هر هسپتال سره یو سپیشل ډینګي یونټ هغه ډیکلیئر کړي حکومت، او چې آیا کې کله مریض راځي هغه صرف د غټ هسپتال وړو اسپتال کې په لیکلو کې چکم دي چې هلته یو یونټ خامخاوي، بل لا چې د ډینګي چکم اموات داغ نه شوي دي. نو موږ دا مطالبه وکړو چې فی مړې چکم دی هغه لس لکه روپۍ معاوضه دی هغې ته ملو شي، او چې کم مریضان دي نو هغې ته 500 روپۍ معاوضه د هغې ملو شي، ځکه چې دا ټول اکثر غریب عوام دي. د صفایي انتظام ډېر زیات ناقص دی، او بیا خصوصا سکولونو او کالجونو ته دي هم د سپری دا دی وسیع کړی شي.
وزیر اعلی پرویز خټک 13 میاشت د تکال سیمې دوره کړې وه، او له ډینګي د مړو شوو کسانو لپاره سړي سر د 500 لک روپو امداد ورکولو اعلان کړی و. حکومت سو سو واري ویلي دي چې د صحت له نړیوالې ادارې تصدیق شوی سپری استعمالوي. د صحت ادارې د ډینګي ناروغۍ د معلوماتو راغونډولو او په انتظاماتو باندې د نظر ساتلو لپاره ډینګي ریسپانس یونټ هم جوړ کړی دی، او د پېښور غټو هسپتالونو ته د ډینګي ناروغۍ د ځانګړي وارډونو جوړولو هدایات جاری کړي دي. د پاکستان مسلم لیگ نون صوبایي سینیئر نائب صدر ارباب خضر حیات وایي چې په هسپتالونو کې اسانتیاوي ناکافي دي، او دوی اکثره ناروغان شخصي هسپتالونو ته وړي.
د 2015 کې راغلی او هغه ټیم چې کم دی نو په کلی کې 5 کسان اغه نه وفات شوی وي، اغه تم تر اوسه پورې ریلیف نه ریبل شوی. نو اوس چې کم دی دا ډیزل ډیر اغه نه زیات شو، بل کال به دا د به ډبل وي. نن خو صرف تاکال او د ملح کا علاقې غي سره متاثر دي، بل کال به دې اوس تر دې دا تنظیم ونو شو، نو بل کال به تاسو ګوري چې دنه په ټول په خبر او الله دې نه کې ټول صبح به دنه متاثر کیږي. نو لهدا دا چې حکومت دې کې سنجیده مظاهره وکي او د دې د تدارک د پاره د فول فل فورس تنظیمات وکي.
د صحت د ادارې د شمیرې تر مخه ټول صبح کې لډینګي تر اوسه 28 کسان مړ شوی او له 500 زیات ناروغ شوی دي، چې زیاتره د پیښور له تاکال سیمې دي. خو له تاکال د جرګې مشران وایي چې د مړو کسانو شمیر له دې زیات دی، ځکه چې په کورونو او په شخصي هسپتالونو کې لډینګي ناروغۍ مړ شوي کسان حکومت په حساب کې نه دی اچولي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي.
او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پاکستان د کورونو چارو فقی وزیر حسن اقبال ویلی دی د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتو عملی کېدلو وروستو بعد د سیمې ولس ته ټول حقونه ورکړل شي. نوموړي دا خبرې پرون په شوقدر کې د فرنټیر کانسټبلري په یو غونډه کې کړې دي. نور تفسیری د شانواز ترکزی پر راپور کې.
وفاقی وزیر داخله احسان اقبال ویلی چې د قبایلی سیمو لپاره اصلاحات راتلو وروسته به قبایلی ولس ته هغه حقونه ورکړل شي چې کوم د پاکستان په نورو برخو کې ولس ته ورکړل شوي. نوموړی دا خبرې نن په شوقدر فرنټیر کانسټیبل قلا کې د 926 ریکروټانو د تربیت مکمل کېدو نه پس غونډې او د دوی نه د څوګن پورته کولو وروسته د میډیا سره په خبرو کې کړی دی.
کمیټمنټ ہے چونکہ فاٹا کے عوام نے سب سے زیادہ
دی وای چې د فاٹا ولس له ټولو زیاته قربانی ورکړي دا چې د ترهګرو په نخو او دا اوس په هغوی فرض دی چې نه یوازې دوی ته سیاسي حقونه ورکړي شي بلکې دوی به د فاٹا اقتصادي بحالی لپاره هم وسیلی ورکوي. دی وای چې دی باور دی چې د فاٹا اصلاحاتو په نتیجه کې به د فاٹا ولس ته ټول هغه سہولتونه حاصل شي کوم چې په کراچی، لاهور، کوټه او پېښور کې هر پاکستانی ته حاصل دي.
کوئٹہ پشاور میں رہنے والے کسی پاکستانی کو حاصل ہے.
دے سوال چی دے چین تگلاری ہم دے پاکستان پا اڑا دے بدلی دو والا خکاری. نو وفاقی وزیر داخلی پا زواب کی ول چی دے چین او پاکستان تعلقات دے تیرو او یو کالون رہا سے دیر خرا روان دے او ہیت سوک دغا تعلقات نشی خرابا والے.
لہذا چین کی دوستی پر ہمیں فخر ہے کہ جس نے پاکستان کا اس وقت ہاتھ
پکڑا. او دے وای چی دے چین پا دوستانہ من ویاڑو زکا چی چین پاکستان لہاغ وقت لاس ور کڑے چی سوک پاکستان کے دے کاروبار کولو لپار تیار نو. چین نلی تا ول چی ہوئی پاکستان باند اعتماد کوی او پاکستان کی شپک سلویق عرب ڈالر سرمایہ کاری کولو لپار تیار دی. نو دغه فیصلی دے پاکستان سیرا بدل کڑا.
اس ایک فیصلے نے دنیا کے سامنے پاکستان کا امیج تبدیل کر دیا.
نوموړي وویل چې هغوی به د فرنټیر کانسټیبلري د نور خکولو لپاره د دوی ټول ضرورتونه پوره کوي.
جدید اسلحه او جدید یونیفارم کی فراهمي
دی وای د دوی لپاره د نوې رقم وسلو او نوې رقم یونیفارم ورکولو لپاره هغوی کار کوي او همدا شان د سیول آرمډ فورس یا عوامي وسلبند ځواکونو ته د بولټ پروف ګارډ ورکولو ګامونه هم هغوی اغستلي دي.
بولټ پروف وېکلز فراهم کرنے کے لیے بھی ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں.
رابلل شوی غونډې ته د فرنټیر کانسټیبلري کمانډنټ لیاقت علی خان وویل چې تر دې دمه د اف سی 306 مشرانو او سپایانو د ترهګریز جنگ کې د ژوند قرباني ورکړي ولې د 500 زیات زخمیان شوي هم دي. په غونډه کې د نوي سپایانو نه څوګن واخیستل شو او په دغه تربیت کې د ښه کارکردګۍ په بنیاد ځینو ځوانانو ته شیلډونه هم ورکړی شو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نہ اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ڈل ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخ کرے
دا رباب مقابلہ اور بھائی کی جمع پس پوزیشن لا گئے
دوی دا سولے ل پیغام سر لا گئے
دا ہنر لار تشدد نل ری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو اونی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازی گر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار تماز پخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
دونکو مشال ریډیو ته غوږی تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. درنګ شی بیل په پښتونخوا کې د ماسپخین نیوانی په بجو کې دونکو ته د بریوال کاکړ نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو نرستره ته د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخه وړاندې کوو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای له پاکستان سره په تیرو دونی مکلونو کې د سولې خبرو غټنه د کړې. ولسمشر اشرف غنی دا خبرې د چهارشنبه په ورځ نه وخت په نیویارک کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. نوموړي یو ځل بیا ویلي چې له پاکستان سره دا یو بې ساري موقعه ده چې له افغانستان سره خبرې اترې وکړي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د پاکستانی پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لید کاته کړی دی. د پاکستانی پوز د اما اړیکو څنګه په خپل خبر پانه کې لیکلی دی چې د لید کاته د چهارشنبه په ورځ تر سره شوی دی. خبر پانه لیکي چې په ملاقات کې د امنیت په ګډون پر یو شمیر دوړخیزه چارو خبري وشوه. په کابل کې د ملګری ملتونو دفتر یوناما ژمنه کړې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو په مالي او تخنیکي برخو کې به ورسره مرسته وکړي. دا خبره د یوناما سیاسي مرستیالې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا رابلل شوې غونډې ته کړې ده. په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ لخوا له نن څخه د پښتو درې ورځنی نړیوال سیمینار پیل شوی دی. په دې نړیوال سیمینار کې به په امریکا کې د 11 سپتمبر له ترهګریزو بریدونو وروسته د پښتو ژبې، ادب او کلتور پر فکری او تخلیقي یون بحثونه کیږي. د کوټې پښتو اکیډمۍ دوه کال وړاندې هم پر دې نیټو داسې نړیوال سیمینار کړی و. په مکسیکو کې د راغلي زلزلې د مړو شمیر لږ تر لږه 230 ته رسیدلی دی. د مکسیکو د ولس ساتنې ادارې د چهارشنبه په ورځ نه وخت په مړو کې د زیاتوالي پخلی وکړ. په دې کسانو کې زیاتره په پلازمېنه مکسیکو ښار او د ښار په جنوب او ختیځ کې وژل شوي دي. په مکسیکو کې د سپتمبر پر 19 زلزله راغلې وه چې زور یې 1.1 ثبت شوی و.
مهم خبرونه مو اوریدو. سرودی اسلام آباد ته چتر چیرې فتنجم ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او دا غینه مهم ټکی وړاندې کړي.
ایکسپریس ریسپانډ په خپل ادارې کې لیکي چې سینټ کمیټې غونډه کې حکومت د بیلابیلو ګوندونو تحفظاتو پس فاټا ریواج بل 2019 واپس اخیستو فیصله کړې. دا خبر هم را مخته شوې چې د فاټا ټول معاملات چلولو لپاره به د فاټا سینیټرانو او د قومي اسمبلی غړو په شمول ایڈوایزری کونسل جوړولی شي. ادارې وایي چې د غونډې په موقع د سفران وزیر قادر بلوچ ویلي چې په فاټا کې د ملک قوانین به مرحله وار نافذ کولی شي او فاټا به د 15 کالونو وړاندې په خیبر پختونخوا کې ورګډوي. ادارې زیاتوي چې قبایلي ولس ته آئینی قانوني حکومت ورکول، اف سی آر قانون ختمول او فاټا په کمی بهر کې راوستلو لپاره مثبت ګامونه روان دي. خو په فاټا اصلاحات او پنونو نقطو رامخته کېدونکو اعتراضونه لري کول هم ضروری ده چې دا شاندا معاملې په خوشاله ترسره شي او داسې مشترکه لار راوستل پکار دي چې د فاټا د ولس په حق کې او بهتره کې وي. اداري په وینا په قبایلي علاقو کې قبایل د خپل بنیادی انساني حقوقونه محروم دي. هم دا شان امن او امان او د سیمې بنیادی ډانچه خراب دي. تعلیم او د روزګار نشټوالی د ولس ژوند ګران کړي. نو فاټا په خیبر پختونخوا کې ګډول وړاندې دا ټول مسائل حل کول پکار دي. ادارې اخره کې وایي چې بغیر د شکه فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډولو او د ملک نور برخو په شان داسې مدائن او قانون تر لاندې راوستل یو مثبت ګام بوي، ځکه چې په قبایلي سیمه کې انتظامی، قانوني او آئینی اصلاحات کول لازمی دي چې د فاټا ولس محرومیان لرې کړی شي او د دې د حقونو تحفظ یقیني کړی شي. جنګ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې کالجونو او یونیورسټو کې چې څنګه ځوان کل د نشه توکو په استعمال کې ککړ دي، نو دا د میندو پلارانو، تعلیمي ادارانو ذمه وارو، قانون نافذ کوونکو ادارو او په خصوصي توګه حکومت لپاره د فکر وړ خبره ده. اداري وایي چې نشه توکي خرڅوونکي کالجونو او یونیورسټو کې د زده کوونکو په شکل کې داخله کوي او د دې مشورولي ځینې سیاسي مشران او پولیس افسران کوي. اداري زیاتوي چې په ټولنیزو رسنو په خصوصي توګه د فیسبوک دلارې نشه توکي لکه چرس، کوکین، هیروئن او نور داسې خطرناک نشه توکي خرڅوونکي 3 ملزمان په کراچۍ کې نیول شوي دي. اداري په وینا چې د کراچۍ نه پس د ملک نورو کالجونو او یونیورسټو کې د نشه توکو په استعمال د نهي پورس په اسلام آباد کې د نشه توکو مخنیوي فورس مشر غونډه رابلل او د ملزمانو خلاف کاروایی کول یو ښه ګام دی. اداري اخره کې وایي چې د نشه توکو تیارېدل، خرڅېدل او استعمال مخنیوي لپاره ضروری ده چې په مروجه قانون کې ضروری ترمیم وکړی شي او دا موثره جوړ کړی شي او د منشیاتو یا نشه توکو مخنیوي فورس په شمول ټولې متعلقه ادارې فعال کول پکار دي چې د دې قسم کارونو مخنیوي وشي.
ای پی لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی په پاکستان غږ کړی چې د سیمې او افغانستان د امنیت لپاره دوی سره همکاري وکړي. بل خو رایټرز خبري ایجنس لیکلي دي د میانمار نه کړه شوی ګڼ شمیر هندوان غواړي چې په هند کې پناه واخلي، خو تر اوسه هندي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د دواړو لیکونو مهم ټکي فرخنده اسد وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پاکستان غږ کړی چې د تراګرۍ پر ضد دی ورسره په ریاستي کچه کار وکړي. نوموړي تېره ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلۍ په غونډه کې وویل د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ نوې افغان پالیسي وسوالو طالبانو ته هم دا پیغام ورکوي چې دوی په دغه هیواد کې جنگ نشي ګټلی او باید د خبرو میز ته راشي. ای پی لیکي ولسمشر غنی د پاکستان په اړه وویل دوی له پاکستان سره په شریکه د سولې، امنیت او سیمه ییزې همکارۍ په برخو کې کار ته تیار دي. ولسمشر غنی ویل افغان ولس له کلونو راهیسې داسې یوې ستراتیژۍ ته سترګې په لار وو او هیله لري چې د هیواد امنیتي مسلې به هوارې شي. د نوې افغان پالیسۍ تر مخه امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ افغانستان ته د نورو عسکرو په لیږلو رضا شوی او دا شانې د دغه پالیسۍ د اعلان پر وخت هم ویل که چیرې پاکستان د وسلوالو ډلو له ملاتړه لاس وانخلي نو امریکا به یې په اړه سخته رویه ولري. امریکا له تېرې اوږدې مودې راهیسې په پاکستان تور لګوي چې دغه هیواد د وسلوالو ډلو سره ملاتړ کوي خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. بلخوا رویټرز لیکي د میانمار د پوس او د روهنجیا وسلوالو ترمنځ نښتې په سلګونو هندوان چې د خپلو سیمو په پرېښودو مجبوره شوي دي او په بنګلادیش کې پناه اخیستې د هند د وزیر اعظم نریندر مودي نه خواست کړی چې په خپل هیواد کې ځای کړي. دغه هندو کډوال وایي دوی نه غواړي چې بیرته میانمار ته لاړ شي. هغوی وایي د تشدد او جګړو له وجې خپل کلي پرېښودي دي خو په بنګلادیش کې هم پاتې کېدو ته خوښ نه دي. رویټرز لیکي د هند حکومت په دې مسله څه نه دی ویلي. بلخوا د وړ هندو کونسل یو غړي اچینتیا بسواس رویټرز ته ویلي هند د هغو ټولو هندوانو کور دی چې د میانمار نه د جګړو له وجې د خپلو سیمو په پرېښودو مجبوره شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ایران ولسمشر حسن روحانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د امریکا پر ولسمشر ډونلډ ټرمپ سخت انتقاد کړی دی. حسن روحانی د امریکا د ولسمشر د سه شنبې د ورځې خبرې بې ارزښته او له کینې ډکې بللې دي. ډونلډ ټرمپ د ایران او د امریکا په ګډون د نړۍ د 5 پیاوړو هیوادونو ترمنځ پر اټمي تړون سخت نیوکه کړې وه. احمد شیبر په خپل راپور کې نور تفصیل راکړي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې وویل هیواد یو سوله ییز ټولنه ده چې د اعتدال لارې خپله کړې ده. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي وو ایران یو قاتل رژیم لري چې په منځني ختیځ کې د سولې هڅې له خنډ سره مخامخوي. خو حسن روحانی وویل ایران هیڅ ځای مداخله نه کوي.
مشی اعتدال مشی صلح است.
د اعتدال لار د سولې لاره ده، د عادلانه او جامع سولې. داسې نه چې یوه ملت ته سوله او بل ته جګړه وي. اعتدال ازادي ده او د خلکو واکمني ده، خو په بشپړ او پراخ ډول. داسې نه چې په یوه هیواد کې په ظاهر کې له ازادۍ ملاتړ وشي او په بل هیواد کې د دیکتاتوري حمایت وشي.
در کشور دیگر
د ایران ولسمشر اټومي تړون د نړیوالې ټولنې په وړاندې د ایران د صداقت بیلګه وباله. دا تړون په 2015 کال کې د ایران او د ملګرو ملتونو د 500 دایمي غړو او جرمني ترمنځ وشو. په دې تړون کې شمنه شوې ده چې ایران به خپل اټومي هڅې را لښ کړي او په بدل کې به نړیواله ټولنه پر ایران لګیدلې بندیزونه کم کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې د سیشنبې په ورځ دا تړون وخنده او خبرداری ورکړ چې شایي هیواد ترې ووځي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د ټرمپ د خبرو په اړه وویل چې هدف په دې برخه کې بیا خبرې دي. ولسمشر په حقیقت کې غواړي چې دا تړون بیا وشي. هغه ویلي دي چې دی غواړي چې بیا خبرې وشي. موږ ملاتړ ته ضرورت لرو، زما په فکر زموږ د متحدانو، اروپایي متحدانو او نورو، ترڅو دې قضیې ته بیا کتنه وشي. د ایران ولسمشر حسن روحانی اټومي تړون د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ د تماس د یوې بیلګې په توګه یاد کړ. د روحانی تر خبرو څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ خبریالانو ته وویل چې هیواد یې د ایران له اټومي تړون سره د احتمالي پاتېدو یا وتلو په برخه کې یوې نتیجې ته رسېدلی دی. خو ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې نور جزئیات له رسنیو سره شریک نه کړل.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
نن په ټول نړۍ کې د امن نړیواله ورځ منځل کیږي. په دغه موضوع باندې زموږ همکار اسرار علم مومند د قید اعظم پوهنتون د استاد او کارپو پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه سره د پښتنو په سیمه کې د امن په موضوع غږېدلې دي. راځي چې دا خبره وکړو.
دا چې د شلمه پیړۍ په شروع کې نو بره خوا چې د امان الله خان د علم رڼا خورو غوښتو، اصلاحات راوستو، دغه د لس کلن دور چې دی د 1919 تر 1920 پورې، په دې کې زه تاسو اوسو اندازه سو خبرې وي چې کله باچا خان هغه ته لاړو په بمبئی کې ورسره ملاو، کله چې امان الله خان د سلک کړي چې زه د وطن نه بس خپاو ولاړو ټول عمر ایټالیې ته، هغه وخت هغه چې کومې خبرې کړي دي نو په هغې کې هغه څرګنده کړي ده چې په 1920 کې 1800 ما کار کړی دی. هغه دا ښکاره کړي ده چې صرف او صرف دې لپاره چې دا بې سواده ولس چې کوم دی پښتانه دی چې په دنیا کې په خپل نوم باندې وپېژندل شي او د نورو قانونو سره سیالي برابر وي په علم کې او په ترقۍ کې، خو پوه نه شو او د جاهل ملا د لاسا دی زه په مخر کوم نو بر هغه لګیا او د هغې د پسته د هغې د انسپایریشن ډېر زیات باچا خان اخیستی دی. خو باچا خان د 1920 نه تاسو وګورئ کله چې اپریل 1920 کې انجمن اصلاح الافاق نه جوړه شوه، نو هغې کې عمومي خبره دا ده چې د امن او د سوکالۍ لپاره خپل رول پښتون چې دی بلکې یووالی راغلی دی چې دغه وکړي. خو بیا کله د 1920 د پسته چې دا خبره نور هم راټینګ لکه خدای خدمتګارۍ تاریخ جوړ شو، هغې کې بیا د تشدد سره سره د امن خبره کېده. تاسو وګورئ چې د نړۍ په هغه 150 کسانو کې باچا خان د کدن مر سرګند دی.
وکریشه سب تاسو نور یادونه وکړي چې دغه پښتانه زمکه باندې د دوه مشرانو علاوه مخ کې یا روس چا کار کړی دی د امن لپاره؟
هندوستان په تاریخ کې به تاسو د شیر شاه سوري مثال وانم، یا هغه 3 کال او 3 کال حکومت تیر کړی دی. او هغه وخت کې ټول د ټوپک دورو وګور هغه چې کوم اصلاحات تیر کړی دي، هغه چې کوم هغه خپل 3 کال تیر کړی دي، نو هغه ته تاسو د هغه مقابله تاسو د نورو بچیانو د وختونو سره وکړئ، د ځمکه د اسمان فرق سره معلومیږي. حالات بهلول لودي د هغه نه مخکې تیر شوی دی. صحیح هغه د پښتنو بل مشال په شان کې د پښتنو په تاریخ کې سرګند دی او یو صحیح پښتون مشر ته چې حکومت هم کړی دی. خو لکه وګوره د هغه اته د ښکاله تیر شوی دی. خبره دا ده چې لکه څنګه چې وایي چې بعض بچي تاسو په ښکار چل نه شي، هغه خپله زده کړې داسې پښتنو کې امن په خطر کې اشغله شوی دی. خو د بل مرغه د مذهب په نوم باندې اکسپلایټیشن دومره زیات وخت او شوی دی چې هغه ښې خبرې وروسته کړي دي، خو هغه بده څېره هغه خامخ دی.
آخری پوښتنا ستاسې نه دا ده چې ستاسې دا خبرې زمونږ اوریدونکو اوریدو ته څه وایي چې دغه کوم د پښتنو مشران تاسو یاد کړل له دغه مشرانو د تعلیماتو نه، دغه مشرانو د مبارزې نه پښتانه څه ګټه پورته کولی شي؟
داسې ده چې د امن په میوه باندې اله خلک سودمن کېدای شي چې په پښتنو کې تعلیم راشي او سره پوهه راشي.
دانی مینړی غږ
همي زمانه کاله واغستو، همي زمانه سامان ور همي را نه زما کټ جې بوتلو د اتاو میا
ساک په ماته شو نو ماو چې دا زما فرند مند چې کومې دې کنا پکار د ګزار نه تا نو دا پشپک کې پاتې شو.
په ونی زخبرونه د نیمه نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنې د اغیز په اړه معلومات ترکو.
موږ سوچ ورته نو فکر ورته چې کومې د تفصیل د لپاره چې د پرمختګ لپاره ضروري هغه ګونه خزان سره شان کې
څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 3 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدلی شي.
نن سي دوپري چې د افغانستان د تاریخ او کلتور د خوندي کولو په برخه کې ډیر زیات کار کړی دی. د سپتمبر په 10 نیټه په کابل کې وفات شو. دا غي د ژوند او کار په اړه د نن پتان د هلي خبرونه کې تاسو لا معلومات درکو. دا خبرونه فرخند اسد وړاندې کوي.
پوتان دی هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د نانسی دوپری پر هڅو د هغې په کارونو او په افغانستان کې د هغې په ژوند خبرې کوو.
چې هغه د 500 څخه تر 500 کالو په شاوخوا کې په پرلپسې توګه په افغانستان کې پاتې شول.
او د هندی فلمي نړۍ د ستوري دیپیکا پډوکون د ژوند او هنر په اړه تفصیل درکوو.
جو طوفانی دریا سے بغاوت کر جائے وہ عشق.
نانسی هاچ دوپری چې د افغانستان د تاریخ او کلتور د خوندي کولو په برخه کې زیات کار کړی دی، د سپتمبر په 10مه نیټه د کابل په امیر روغتون کې مړه شوه. میرمن دوپری په 1928 کال کې کابل ته لاړه او هلته یې د خپل خاوند سره 15 کاله تیر کړ چې دواړه بیا د شوروي اتحاد د یرغل وروسته پېښور ته کډه شول. د هغې خاوند لوی دوپری هم یو تاریخدان او لرغونپوه و. په یوه مرکه کې هغه وایي دی چې کله د بامیانو په اړه کتاب لیکو نو چې د چانه به هم پوښتنه کوله هغه به ورته ویل چې د لوی دوپری نه پوښتنه وکړه. دا وایي دا بیا لاړه او له هغه سره یې ولیدل او همدا شان یې له هغه سره مینه پیدا شوه او وادي وکړه. په یوه مرکه کې هغه وایي
زه لوی دوپری ته واده شوی یم. هغه هم یو لرغون پوه و او ځکه زما هم د تاریخي او لرغوني آثارو سره مینه پیدا شوه. زما درې بچی دي، سه امریکا او سه کینیډا کې اوسیږي. زما هغه پخوانی کابل یادیږي، ډیر ښایسته وخت و. کله چې په لارو سړکونو ایس امنیتی پوستې او بیرکونه نه وو، امن و او هر څوک ډیر خوشحاله و.
د نیټو هیوادونو په یوه غونډه کې هغه په جګړه کې د تاریخي آثارو د خوندیتوب په اړه وایي دا ډیره ضروری ده چې د افغانستان تاریخ او کلتور خوندي کړل شي. نانسی دوپری په دغه وخت وویل کابل یو ډیر ښایسته او تاریخي ښار دی او باید خوندي کړل شي، او زیاته کړه دا ډیره خپه کیږي چې کله اوویني تعلیم یافته ځوانان له افغانستانه بهر ځي.
هر ورځ په زرګونه خلک د ویزو دفترونو ته ولاړ وي چې خپل پاسپورټونه واخلي او له افغانستانه ووځي. افغانستان بیا دغه ځوانان او تعلیم یافته خلکو ته ضرورت لري، خو دوی دغلته نه پاتې کیږي. د دوی د تک سره به د افغانستان راتلونکی تت شي، اقتصاد به خراب شي، امنیت به هم خراب شي، خو بیا هم دغه ځوانان نه پاتې کیږي. یو هیواد اله پر مخ تللی شي چې کله خپل راتلونکی او دا شان خپل تاریخ خوندي وساتي، خو تاریخ بیا کله په سکولونو کې خودل کیږي. د کډوالو په سکولونو کې د افغانستان تاریخ له سره نه خودل کیږي، او په افغانستان کې هم په سکولونو کې داسې څه خاص نشته. دوی تاریخ کې هیڅ خوښي نه لري.
They have no interest in history. نانسی دوپری د خپل عمر د نیمایي نه زیات وخت په افغانستان کې تیر کړ. د افغانستان ډیرو ولسوالیو او کلو ته سفرونه وکړ، له خلکو سره خبرې وکړې او تاریخي او لرغونی آثار یې خوندي کړل. هغه د افغانستان په کلتور او تاریخ 15 کتابونه لیکلي دي. دغه کتابونه بیا پښتو او نورو ژبو ته هم ترجمه کړل شوي دي. میرمن دوپری په اویایمه لسیزه کې هغه مهال د پام وړ کار وکړ چې په کابل ښار کې ډېرې جنگ جګړې پیل شوې او ډېر تاریخي او لرغونی آثار لوټ شول. مګر یوه برخه د همدې بیرمنې او یو شمېر نورو فرهنګیانو د هڅو په نتیجه کې خوندي کړل شول. د هغې د هڅو په اړه د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر پوهاند رسول باوري مشال ریډیو ته وایي
نانسی دوپری د افغانستان په اړه د هغه څېړونکو د شمېر څخه ده چې استثناءات یې زیات دي. لومړی استثناء توګه دا دی چې هغه د 500 څخه تر 500 کالو په شاوخوا کې په پرلپسې توګه په افغانستان کې پاتې شول، او په افغانستان کې یې د افغانستان د ټولو ولایتونو د مرکز په شمول حتی ولسوالیو په اړه باندې څېړنې او تحقیقات وکړل، او دا تحقیقات او څېړنې په خپلو هغه آثارو کې چې ولیکل په هغو کې ثبت خوندي کړي دي.
نانسی دوپری د افغانستان په کلتور، حالاتو او تاریخ کتابونه هم لیکلي دي. د دغو کتابونو تفصیل رسول باوري راکوي.
د لومړي ځل د پاره په افغانستان کې د افغانستان د ملي موزیم په اړه کتاب د نانسی دوپری د خوښ خپور شو، او هغه ملي او نړیواله سطحه باندې خلک تور وپېژندي. دوهم د افغانستان تاریخي گاید تاریخي لارښود کتاب چې دا د افغانستان د ټول ولایتونو په اړه باندې یو ستور دی چې خپل کړیو د خپل ګرځېدلې ټول ولایتونو ته او د هر ولایت څخه مناسب عکسونه او منظرې جمع کړي دي او په کتاب کې خوندي شوي دي. درېیم کتاب چې هغه هم ډېر مهم دی هغه د افغانستان تاریخي ابدات چې دا چور خپل په درې ژبه پوهېدلې د افغانستان د تاریخي ابداتو په اړه باندې زیات معلومات جمع کړي دي. خو دغه وروستی کتاب چې مختصر یې بیا خپور کړی و هغه څخه دا ټول عمومي معلومات څخه یې بیا یو مختصر غوړچند جوړ کړی و چې هغه بیا ډېر لنډ معلومات د تاریخي ابدي په اړه باندې و چې دا هم د افغانستان د تقریبا ټولو ولایتونو استثنا که څو ولایتونه پاتې نو د ټولو ولایتونو په اړه باندې چې څه ابدات یې هغه معرفي کړي دي او دا تر ټولو مهم اثر دی.
کله چې په 2000 لومړی کال کې د امریکا په مشرۍ کې اتحادي عسکرو د طالبانو رژیم له منځه یوړو نو هغه په کابل کې په خپل کور کې د یو شمیر کتابونو په خوندي کولو بوخت و. وروسته هغه دغه کتابونه کابل پوهنتون ته ورکړل. نوموړی په خپل 15 کتابونه هم لیکلي دي. داسې هم ویل کیږي چې د افغانستان د کورنیو جګړو په وخت میرمندو پری د وسلوالو ډلو د مشرانو او جنگسالارو سره هم په رابطه کې وو او د هغوی نه یې دا غوښتنه وه چې په روانه جګړه کې د افغانستان میوزیم او تاریخي آثارو ته څه زیان ونه رسوي. رسول باوري په اړه وایي
نسی همداسې چې پخوا د امن په وخت کې د افغانستان د اثارو د ساتنې او پالنې او د هغو د مارش کولو لپاره هڅې کولې. د جګړو په کلونو کې هم د خپلو هڅو ته دوام ورکړي. پرله پسې یوه بېلګه تاسو ته یادوم چې د جګړو په ترڅ کې د کورنۍ جګړو یا د خپلمنځي جګړو په ترڅ کې آوازه خپره شوله چې د افغانستان د کلاکفي اثار چې ترېنیدي نه اویا کال 1999 کې د شپړونو په ترڅ کې ترلاسه کړي وو چې شمېر یې تر 1000 زیات طلایي اثارو ته رسېدي. آوازه شول چې دا اثار د دوو جنګي الوتکو په بدل کې اوکراین ته ورکول کېږي. همدا دلیل و چې دا رالل او د ټولو خطراتو په منلو سره دلته زیات شمېر فرهنګیانو ته دا ذهنیت ورکړي او د دوی سره خبرې وکړې. دلته په هغه مهال کې یو کمیسیون د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې کمیشن درال دغه کمیشن د خلکو سره خبرې وکړې چې دا معامله ونه شوه. دا د 1300 کلونو خبره ده چې کوم دا دغه مهال چې په افغانستان کې کابل ښار کې تنظیمي جګړې روانې وي. خو د دغه شوازو راپورت کېدلو سره سم هغه رالل او دلته د فرهنګیانو سره یو ځای خبرې وکړې او بالاخره د هغه معاملې مخه ونیول شول. البته موږ هغه مهال د هغه وخت دفاع وزیر خدای بخښلی مسعود سره د همدې مسلې په اړه باندې دا کمیشن د دې نانسي په شمول تماس ونیوی او ورسره کښېنستلو چې هغوی اطمینان راکړي. ویې ویل چې دا اثار به خوندي وي لکه پخوا چې وو همداسې اوس هم خوندي پاتې شوي دي او دا د هغه فشارونو نتیجه وه چې د دې په وسیله په ملي او نړیواله سطحه باندې مطرح شو.
رسول باوري دا هم وایي د طالبانو د واک نسکورېدو وروسته هغې دا کوشش وکړه چې څنګه د افغانستان د کلتوري او لرغوني آثارو د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي او د دغې لپاره د نړۍ له یو شمېر ادارو او خلکو نه د مرستو غوښتنه هم وکړه.
هغه فرهنګ پاله وه چې هغې نه یوازې دا چې خپل د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره اقدامات کول بلکې هغه فعالیتونه هم ارګنایز کول تنظیمولی چې هغه به د نورو موسسو د خوا څخه د افغانستان په دننه کې ترسره کېدل. دا ډېره ښه هم آهنګ کوونکې وه د هغو مرستندویو هېوادونو او مرستندویو موسسو چې فرهنګي چارې یې پرمخ بیولې د افغانستان لپاره.
میرمن دوپری په کابل پوهنتون کې د معلوماتو یو مرکز هم جوړ کړی و. ورسره یې د افغانستان په 43 ولایتونو کې 250 کتابخانه هم جوړې کړې وې. هغه د کابل پوهنتون په افغانستان مرکز کې 1,50,000 مختلف کتابونه په آنلاین او غیر آنلاین ډول ځای پر ځای خوندي کړې دي. هغه د طالبانو د واک پر وخت هم په کابل کې خپل دفتر لرلو او کله کله به کار لا ورتله. خو د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په وخت کې کابل ته راغله، هلته پاتې شوه او هم هلته یې د نړۍ نه سترګې پټې کړې.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخسی. په داندی هلی خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
او اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته.
Hey, Minama, میری ڈکشنری میں امپاسبل کا شبد ہی نہیں.
اچھا کہاں سے خریدی تھی بکواس ڈکشنری؟
داد ہندی فلموں تکڑا ہنرمندا دیپیکا پڈوکون دا ہگے پو 2008 کال کے پو فلمی نڑے کے قدم کے خود پو 2009 کال کے ہگے پو اوم شانتی اوم فلم کے دے شاہ رخ خان سرکار وک او زیات کامیاب شوا. لدغ ورستو ہگے پو کنگ فو چاندنی چوک ٹو چائنا او نور داس فلموں کے کار وک پو 2012 کے ہگے پو فلم کاکٹیل کے دے سیف علی خان سرکار وک او دغه فلم ہم کامیاب او گرزید. دین اوغستو دیپیکا زیات کامیاب فلمونه ورک هغه د شاهرخ خان سره په اوم شانتی اوم او شنا ایکسپریس کې کار کړی دی چې دغه دوه فلمونه کامیاب شوي دي. د دیپیکا په نورو کامیاب فلمونو کې یې جوانی ہے دیوانی، هیپی نیو ایئر او رام لیلا شامل دي. په 2015 کال کې هغه په پیکو، باجی راو مستانی او تماشا کې کار وکړ. په پیکو او باجی راو مستانی فلمونو کې د ښه کار له وجې هغه جایزې هم ترلاسه کړې. باجی راو مستانی د هغه یو کامیاب فلم وګرځید. په دې فلم کې هغه سره رنویر سنگھ کار کړی دی چې دواړه ډیر ښه ملګری هم دي.
جو طوفانی دریا سے بغاوت کر جائے وہ عشق، بھرے دربار میں جو دنیا سے لڑ جائے وہ عشق، جو محبوب کو دیکھے تو خدا کو بھول جائے وہ عشق.
فلمونو کې د راتو وړاندې هغه ماډلنګ هم کړې او یو کامیاب ماډل ګڼل کیږي. دیپیکا د ډنمارک په کوپنهاګن ښار کې په 1988 کال کې زیږیدلې وه. د هغه پلار پرکاش پاډوکون د بیډمنټن یو نړیوال لوبغاړی پاتې شوی دی. د دیپیکا یو خور ده، هغه زیاتره وخت په بنګلور کې تیر کړی دی. دیپیکا خپل هم د بیډمنټن یو ښه لوبغاړی ده، خو بیا یې ماډلنګ شروع کړ. دیپیکا پاډوکون په 2015 کال کې ٹی وی تا په یو مرکه کې وای دا په تیر وخت کې د سخت ډیپریشن یا ذهنی ناروغۍ نه تیر شو. هر وخت په یز رخپه وو او نه با په هدا چې څه وکړي. هغه وای دا هغه وخت وو چې کله با د ځان سره خبرې کولې نو هیڅ جواب به ورته زړه او ذهن نه ورکاوه.
آی اولویز هاد مای مایند ټو هیلپ می ریکاور. واټ ډو آی ډو ان ا کیس لایک دیس ویئر مای مایند اټسلف از ناو مای مایند از ناٹ ٹاکینگ ٹو می سو ناو ویئر ډو آی گو.
دیپیکا وای دا خبرې زکه هم کبي چې خلکو کې پوهه پیدا کړي چې څنګه بعد ذهني ناروغي یا ډیپریشن مقابله او علاج کوي. دیپیکا وای هغه په مهنت یقین لري او په دې باور ده چې یوازې مهنت سره یو انسان پر مخ تللی شي. دا وات دی اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختمه
افغانان څو اړین به شک چوپ
دي ډیره سخت راوړی تیره هر څه ته یې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې چې چا بای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځ شنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.